مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخم تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ل شپږو تر وو بجو په دې یو سات کې تاسو بیلا بیل رپورټونه لرو. هله د چې موږ سره تر پایا پورې ووسی. خو لومړی د دې خبرونو د ملکن ډیویژن امن جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پور کړی چې په امن ساتلو کې ناکامه شوي، نو ځکه د امنیتي چک پوسټونه ختم کړي. جمعیت علما اسلام د مدرسو د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړي او د مظاهرو ګواښ یې کړی دی. د شام لري کړل شوی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او روسیې ورته پناه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جماعت اسلامي په کوربتوب په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او ټول ملکن ډیویژن کې د ناامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. په سوات کې شوې دې جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیت ځوکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسي. د جرګې په اعلامیه کې راغلي دي که امنیتي ځواکونه د ملکن امنیت نشي ساتلی، نو پوستې د ختمې، هدفي وژنې د ودروي او همداراز د سیاسي او ټولنیزو مشرانو زورول دی بس کړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امن لپاره ژمن دي. د بنو بکخیلو مشرانو پر پوځ غکړې چې په خلکو د ځان نه ساتي او خپل جنگونه دي په خپل وکړي. د دسمبر په اتمه مشرانو یو جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو کې یو ملک ادنواز وزیر ویل چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن نښتو کې ولسی وګړو ته زیان رسیږي چې باید داسې نه وي. دا تر هغې وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکخیلو کې په اوس په دوو ورځنیو عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دعوه وکړه چې په نښتو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو دغو عملیاتو پر ضد پرلت ځکه وهلی وو چې د دوی په وینا د عملیاتو وروسته ولسی وګړي زورول شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبرداری ورکړی چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس وانخلي نو مظاهرې به پیل کړي. هغه د دسمبر په 9 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کوشش یې دی چې په دې طریقه د مدرسو اداري او مالي چارې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د وفاق المدارس لاندې با اختیار پاتې شي، خو که داسې ونه شول نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. په هغه ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې به نه راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي د یو نوي قانوني مسودې لاندې مدرسې د تعلیم وزارت برخه کړي او هیڅ مدرسه ناثبت شوي پاتې نشي. نن د بنو په ماما خیلو سیمه کې یو پولیس چارواکي علي بهادر وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیس وین حنز الله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار دوو ناپیژندو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړې او وتښتېدل، خو وروسته بیا د پولیسو په کاروایي کې هغه دواړه وسلوال هم ووژل شول. د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 6 میلیونه او 600 زره وګړي سرپنا ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په یوه رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی دا خبره کړې ده. ویلي دي چې د ستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی، دغه راز د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونو سرپنا ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه جوړ کړي دي. په رپورټ کې زیاته شوې چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې 43 زره کورونه زیانمن یا ویجاړ شول چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اوږدمهاله ولسمشر بشار الاسد د رژیم ختمولو او د اسلام پاله ډلو لخوا د دمشق کنټرول ترلاسه کیدو وروسته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې لومړني مرستیال استازي دیمتری یولیانسکي ویلي چې د بندو دروازو تر شا کیدونکې دا بیړنۍ غونډه د روسیې په بلنه راغوښتل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال او سیمه ییز ځواکمنو هیوادونو د کورنۍ جګړې متاثره شوي هیواد شام کې د قرارې غوښتنه کړې ده. بلخوا روسي رسنۍ ویل دي چې بشار الاسد او دغه کورنۍ د دسمبر په اتمه له هیواده وتلې او په مسکو کې ورته پناه ورکړل شوې ده. د یادونې ده چې په شام کې د حیات التحریر الشام په نامه وسلواله ډله د نورو یغیانو په مشرۍ دمشق ته ننوتلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ملکن ډیویژن جرګې د پوزیانو امنیتی پوسټو د لریکولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکخیلو مشرانو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو غکړې چې ولسی وګړي دي نه په تکلیف وي. بلخوا په کورم کې خلکو غوښتنه کړې ده چې د جنگا بیکور شوي او کډوال شو سره د حکومت مرسته وکړي. پښتونخوا ملی عوامي ګوند پښتنو ته د مساوي حقونو غوښتنې لپاره جرګه کړې ده. یو کارپوه وایي بلوڅان او پښتانه باید شریکه مبارزه وکړي.
پښتنو او بلوڅ کملت پال ګوندونه دي که بیا دواړو سیول سوسایټي ده. کوچني کوچني شیانو ته باید چې نه وګورو. پکار دا دي چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو.
په خبر پښتونخوا کې د ګوړې بې کمیدو کروندګر خفه کړی دی. د ګوړې کاروبار خرابېدو غټي وجه څه دي؟
لخټه وجه دام د چې زمونږ د کابل لارې بند دي. دا د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته د تلل نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نه وزي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اړومبی رپورت ورزو. د ملکن ډیویژن وی جرګې پر حکومت غکړه چې په سیمه کې دی امنیتی پوستي ختم شي او په صوبه کې دی د روانو نه امنیو د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني او ججانو په مشرۍ یو داسې پلټنیزه کمیټه جوړه شي چې روان ترهګرې په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې د پښتنو په سیمه کې ولې نا امنی او ګډوډي نه ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې لسمو دی راهیسي په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا را څرګند شوي دي او حمله زیاتې کړې دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې په وار وار خپل دا دریځ تکرار کړی چې سیمې به له وسلوالو پاکوي او د پاکستان پوځ په بیلابیلو ځایونو کې عملیات پر مخ بیولې دي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ را لیږلې چې بوروال کاکړې درته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر اتمه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نور سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولو صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمیر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پښتني راپورته کوي.
خونن زما د کور خواتا یو لیفټیننت کرنل ناشته چې درې کیلومتر لاشم بل لیفټیننت کرنل ناشته چې پنځه کیلومتر لاشم بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې دا نظام ستا چوڼې زیاتیږي ستا چک پوسټونه زیاتیږي ستا اهلکار زیاتیږي خو مانا امن چې دی دا ډډه کوي تیخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي سم سره پتا کې موجوده دا
د جرګي پاپای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامی خبر کړه په اعلامی کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دي دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبا او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو له کبله ولسته د رسیدلي زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندي کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنی وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنی وکړي. ډاکټر خالد وویل ک حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په بنو بکخلو کې مشرانو د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غ کړې چې د دوی سیمو ته د جګړې نه وروړي او ولسی وګړي دې نه په تکلیفوي. د جرګې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې دوی حق نه لري چې تر هرې وسلوالې نښتې وروسته ولسی وګړي په تکلیف کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې حق لڅ نه دی ویلي خو حکومت په بیا بیا وایي چې پوځ بیګناه خلک نه نیسي او د امنیت لپاره عملیات کوي. په دې حق له د عمر وزیر رپورټر
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډی جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد فوزی عملیاتو کې عام ولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غا کړی چې د غلطه د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال د غلطه په فوز ډزې وکړي بیا فوز عام ولس زبراوي دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې دا دوی د سیمه امنیت خراب کړي.
دا طالب او فوزي سره څنګه دا مو په غوړه باندې وروته چوا طالب د مخیر پننګاوي دا تا او چې مو تا امر شوی دی پارین چې دا حکومت روغای په تاسو باندې دا نه بچای نه لورم نشه خوشی په خو په دا تا پرشولي په سوال طالب د مو په غوړه کې چې ما زو یو طالب دنه کې گرفتار او زه په خو ځو نیول او په مو پره د بلچلو سیخه مت کړل
بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمه یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمه وار دی خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي.
کنټیدور کې بنکره همو غمشت ور سره د زون غم دی ور سره.
غوړه بکا خیلو کې 13 اونۍ د فوزی چارواکو په وینا وسله والو زه 2 ورځې عملیات ترسره شوی ول چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترس کې دا ته وسله والو د وژنې دعوا کړې وا او یو پولیس یو بل فوزی سرتیری هم پکې وژل شوی ول خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا امولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ وو چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسله والو زیات کاروایی کړې د غلطه د وسله والو پټنځایونه ول چې د درې وسله والو کورونا یې هم ړنګ کړي دا مولز د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزی عملیاتو خلاف د دسمبر پر شپږمه په یو خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزی کاروایی مخالفت شوی وو او ویل شوی ول چې فوزی عملیات د مسلې د حل لار نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پریښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو په کورمه کې په دې وروستیو کې د فرقې ځونو خطو په وخت یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وشي. په کورمه کې د نومبر په 18 د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې پیل شوي وي چې له سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو او د ګڼو سیمو څخه خلک بې کوره شوي وو. په دې هکله د طارق ورغزی رپورټ اورو چې د وی بې کوره شوی کس په غږ شروع کی.
دا خبره د بګن ټالو کونچ او بچاکو رسیدونکو په باره کې کیږي. د یاسی مخالکو خپل کورونه د فرقایزه نخته لکبله پر خودلې دي. هغوی دا وخت د کورمینه علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او په خبر کې د کډواله ژوند تیروي. لسیمو وتلي خلک د خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشتي. خود مقامی مشرانو تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بادشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ټیم نه دره غلطه میډیکل ټیم دې مریضونو خو کی او لوګای کیمیکل استعمال شو یا غنه ټول وړو مشمو ځننا او مشور وړو کټو بیماروند پرت دي چوک پټلو دي چوک په دوه بو دي چوک په خبرو دي چوک.
کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچا کوټ تر يرغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه پل شوی وا. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونه ترلنګې دلو پس له هغو شاوخوا لزر خلک بې کوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پر دوکانونه تر لوټلو پس خورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پر ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د ټالو کونج بچاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل خو بیا وروسته هغه سلسله ودریدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو خو د صوبایي سمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي که څه هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خودلې کیږي خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زر ورسوي.
څشتانه څویر کوي نه اسې ګپ شپ لګی په دې وجه باندې ورځې کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوی دی او څنګه خلک متاثر ډیر زیات شوی دی. د دوی سوچ تیر غلط دی. دی وجنه زه دی باندې دا بلیم کوم. امو کوششونه جری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي لري د خپل حق ورسیږي زر تر زر.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وشل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. که څه هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو خو مستقل د زبندي شوی او نه د تګ را تګ لاري خلاص شوی دي. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیوسونی مشرانو ترمن د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون قومي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قومي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال رډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي.
زم طریقے کار دا دے کہ بے ہم اللہ رہے آزادوں وہ سب بولے ابھی کانا رسے دے اللہ بھی نہیں آزادی شوی نا کان ایک پلے حیمیت ختم کرے دے ایسے ہوئی سے حیمیت دے لگی گا نا یہ ہم اللہ رہے آزادوں جو والی اللہ رہے آزادوں شوا بے بے انشاءاللہ باقی دے کمیشن بطولمانی دین بیانات اخلو.
پا کرما کے لائیوے مدے رہے سے دا شیاغانو اور سنیانو ترمنز حالات خراب دی. پا سیما کے دزم کشخڑے دا یوبل مقدساتو توہین او مسافر په نه حقیدلو هغلتا د دواړو ترمنز اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنز د مری پر سیمه د امن یوالوزنامه هم شوه، خو د هغه باوجود د زمکو او داسې نور شخړې حل نشولې. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل رپورټ ورزو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمه کې د زیاتیدونکو ناامنۍ په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګو د لړۍ بل هغه پرون په سیوی کې پاته ورسېده. په جرګه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې پښتنو ته د نورو ټولو قومونو غوندې یو شان او مساوي حقونه ورکړي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ ورو.
د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سګزی وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی او د دې جرګو مخه کله هم په صبح کې د بلوچ یا نور قومو په ضد کرکه خپرول نه دی، بلکې موږ غواړو چې پښتانه او بلوچستان سره یو موټی شي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره هلې ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ پر بنسټ وچلوو، غم هم نمای او شادی هم نمای، بیا هیڅوک ودې صبح ته په چپ سترګه نسی کتلی او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټ سي نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی سي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر ودې خبرو ته زیاتره بلوچ ملتپالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان ودې خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګن دي، نو ځکه د دوی ګټې د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاه ته.
که تیر وختونه هم راواخلې، پښتنو او بلوڅ کمیلسپال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی. په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره، نو زما په فکر سره کوچنی کوچنی شیانو ته باید چې نه وګورو. په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو، دا دواړه قومونه چې کوم دي، دا یو د بل سره اختلاف یا دښمنی چې دا هغه قطن نسي افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري. په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونی ور ده چې پښتونخوا ملي او میګوند په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلای او ژوب وروسته تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړی ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي، په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پریکړو اعلان وکړي بلکې په هغه کې به پر ځینو پریکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دی ورته برابر شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې لڅمو د رئیس سکولونو ته ګواښونه کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 15 نامعلومو وسلوالو د روح الامین په نامه استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وواژه. د خبر د پولیسو وایان ظهیر افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او کوشش کوي چې امنیت ټینګ وساتي. نور تفصیل به فرهاد شینواری درته وایي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو د رئیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې سمو دی رئیس ګواښونه شوی وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې لاړ شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړي دي. دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوی دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړي دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله نه تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان په غره کې دغه سپری خول او ایدله دغه واقع متعلق مطالبات وکړه شي چې توخه مصیبت اختیار کړه تو غفلت ویل کړه نه.
د برکمبر خیلو اینی شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګری یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل دی بوره او د خبر انتظامیه دی بوره ډیر دی افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چګنده تریټ دی او باقاعده لیټر شو اوډي افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نو کړای او په بیس باندې د موږ چګنده روح الامین هغه ولتا هغه شهادت نوښ کړو. نوزا دې تمام چې څومره انتظامیه دی غواړم خاص کوم چې فول فورن چګنده دا گرفتار دی د کسون دی گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو وایان ظهیر پردي د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو غشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 بدمنې کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو سبان دي سل سکولونه لمنځه وړي وو چې په هغه کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په 13 برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو مده اوس مګوریدل شي. د خبرونو د لنډیز وخت راځي چوي. د ملکن ډیویژن امن جرګې پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هغه سیمه کې د پاکستان پوز امنیت نشي ساتلی نو ځکه دې چک پوسټونه ختم کړي. دوی په هغه جرګه کې چې د سیمې سیاستوال سوداګر او د بشري حقوقو فعالان پکې وو وویل چې سیمه کې امن غواړي، د هدفي وژنو ودرېدل غواړي او له ریاست غوښتنه کوي چې خپله وظیفه یا کار دی وپیژني او امنیت دی برابر کړي. تر اوسه د پاکستان پوز او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې ویلي وو چې د امن لپاره پوز په بیلابیلو ځایونو کې عملیات کړي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړه چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس و نخلی نو مظاهرې به شروع کړي. هغه په پیښور کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کنټرول کړي. په هغه ورځ د پاکستان اطلاعات وزیر تولا تارړ په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې بند راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي چې ټولې په لزګونو زره مدرسې د تعلیم وزارت لاندې ثبت کړي. نن د بنو په ممخلو سیمه کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیسو وایند حنزله مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار دوه ناپیژندلو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړي او وتښتیدل. دغه په وینا وروسته پولیسو دواړه وسلوال هم وژلې دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بخنه غوړم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه په نیویارک کې کوي. دا غونډه د روسي په غوښتنه رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام څخه پخوانی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللې دي او د مشق یاغي وسلوالو نیولې. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. اوریدونکو تاسو د شام په اړه باندې د خبرونو په لنډیز کې واردل په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو. د وسوال وډلو پر لاس لواکه لري شوې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی دي. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړی ده. د شام پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام یغی ځواکونو ونیول. اوس په شام یا سوریه کې څه روان دي په اړه د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
د بشار الاسد د اوږدې مودې واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبرلانو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دله څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړی، خو مخکې رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د شکیل لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلی چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی، د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرزیدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشار الاسد د پرزیدو هرکلی وکړ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم دا اوریدل شي. د شام په موضوع کې به پاتې شو. تاسو اوریدل چې په شام کې د هیئت تحریر الشام په نوم وسلوالې ډلې د هیواد مرکز دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هیواده په تیښته بریالی شوی دی. هیئت تحریر الشام یو داسې وسلواله ډله ده چې ملګرو ملتونو، امریکي، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو په د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د دې وسلواله ډلې مشري د احمد الشرا په نوم یو 42 کلن کس کوي چې فرضي نوم یې ابو محمد الجولانی دی. دا چې الجولانی څوک دی په دې اړه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال د مرکزی انګریزي څانګې ریپورت ترجمه کړی دی چې پکې د الجولانی او دغه د ډلې تحریر الشام په اړه معلومات شته دي. راځي چې وایو.
مخکې له دې چې د سوریې یا شام مرکز دمشق ونیسي، د هیئت تحریر الشام وسلوالې ډلې مشر ابو محمد الجولانی په هغه هیواد کې یو نسبتا ناپیژندلې نوم و. 20 کلن الجولانی هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې ډلې د سوریې د اوږدې مودې ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. الجولانی چې د دسمبر په 8 په یو ټلویزیوني وینا کې د دمشق د نیولو اعلان کوو، نو د فرضي نوم په ځای خپل اصلي نوم احمد الشرا وکاراو. الجولانی چې د امریکا لخوا ترګری ګرځول شوی ډلې هیئت تحریر الشام مشر دی، له القاعده ترګری ډلې سره په ښکارا د اړیکو شلولو اعلان کړي چې دا شان خپل ځان د یو زغم لرونکي مشر په توګه وړاندې کړي. خدا به د دمشق نیولو وروسته د الجولانی د تګلارو په ډاګه شي چې نوموړی واقعي له فکری پلوه یو بدل کسته کسنګه. بل دا چې د الجولانی په سر امریکا $10 میلیونه انعام هم اعلان کړي دی. هیئت تحریر الشام اسلامی فکر لرونکو یو وسلواله ډله ده چې په سیمه او نړۍ کې د ورته نور وړو ډلو سره اړیکې لري. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان هم د هیئت تحریر الشام لخوا د دمشق د نیونې هرکلی کړی دی. په امریکا کې د واشنگټن انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې ادارې سینیئر فیلو ایرون زیلن هیئت تحریر الشام یو سیاسي جهادي ډله بولي. د دغه څېړنکار په وینا، هیئت تحریر الشام ډله د روایتي سیاسي اسلام پالو او نړیوالو جهادي ډلو لکه القاعده یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په منځ کې ده. دا چې الجولانی څوک دی؟ الجولانی په 1902 کې په سعودي عربستان کې زیږیدل و. مور او پلار یې د اسرایلو تر قبضې لاندې د ګولان لوړې اوسیدونکي دي. د الجولانی د سخت دریزو ډلو سره د اړیکو د لومړنیو وختونو په اړه کره معلومات واضح نه دي، خو ښایي چې په 2003 کې په عراق د امریکا د حملې وروسته نوموړي په هغه هیواد کې د القاعده ترګر ډلې سره اړیکې جوړې کړې وي. په 2012 کال کې الجولانی د جبهة النصره په نوم ډله جوړه کړه چې په سوریه یا شام کې د القاعده څانګه وه. د ډلې د سوریې په ادلیب کې مرکز درلود. وروسته دا ډله په یو شمیر نورو نومونو انمول شوه او بیا یې د القاعده لار بیل کړه، او دا شانی په 2018 کې په شام کې د نورو حکومت مخالف ګوندونو سره د یو کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم فعالیتونه پیل کړل. الجولانی یو وخت اماما یا پټکې پسرو او اوګدا ګیره لرله او پوزی لباس یې اغوسته، خو وروسته یې ګیره لنډه کړه، بلیزر یا جیکټ اغوستل یې پیل کړل او غربي رسنیو سره یې مرکې هم وکړې. د ایران په مرسته فعالیت کوونکي وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوونکي فلیپ سمیت وایي د هیئت تحریر الشام مشر یو چالاکه کس دی چې د خپل ځان او خپل ډلې ځواک ته د رسولو مقصد یې پر وړاندې دی. که څه هم د الجولانی له ظاهر لباس او څیرې د هغه په اړه په فکری لحاظ د یو منځلاري ګمان کیږي، خو د نوموړي او د ډلې په اړه د بشري حقونو د سرغړونې او د ترګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې شتون لري. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجولانی د یو ترګر په توګه د نوموونې په اعلان کې د جبهه النصره لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو ته اشاره کړي او ویلي دي چې د دې ډلې تاو تاریخجن فرقیزه تکلارا د سوریه د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. په دې بیان کې وړاندې ویل شوی چې سختدریزي او ترګریز نظریات له اسد پس سوریه کې ځای نه لري. په 2018 کې په سوریا کې د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼ لیکلی ول چې واشنگتن د الجولانی په شمول د سوریې د القاعده شبکې لوړپوړو غړو عدالت ته راوړلو ته ژمن دي. سیډنکار ارون زیلین وای د هیئت تحریر الشام لومړنی هدف د بشر الاسد حکومت ختمولو، خو دویم هدف یې داسې ادارې جوړول وي چې د سوریې د اولس په ګټه وي. زیلین وای اغي په ادلب کې د دې کار سابقه لري. زیلین زیاتوی د هیئت تحریر الشام د زغم او برداشت تګلارې په خپل ځای، خو د اغه ډلې لپاره به لزانه د ترګرې نوم صفا کول خای ډیر وخت ونیسي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واردل چې وسلوالو ډلو د شام پلازمینه نیولې ده، ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تښتېدلی دی. هلته اوس حالات غیر یقیني دي. زموږ همکار مجید بابر بیگا په دې اړه په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ته پوښتنه کړې ده چې د دمشق ښار کې دغه په نظر باندې هغه څه لیدلې دي، هلته حالات څنګه دي او د پاکستانیانو هلته چې اوسېږي د هغوی ژوند څنګه دی. دا مرکه ورو
دمش کې هو دا کین چې دنه کرښه لګیدلې ده او پاوش چې دنه مختلف فایرینګ فایرینګ ممکن چې لګیا دي او نور دې دي لګیا دي مختلف چې نه باندې
جی
او دې چې ټینک دی او کوم ټو چې دا څنګه ټینک دی دا او ټین سچویشن دې مکمل
ها دا چې کوم ډزي کیږي نو آیا دا دو طرفي دي یا د بل طرفونو نه کیږي؟ دا په سچ جنگ روان دي.
دا چې کومې دي دا یو طرفي دي، زیات تر خلک هغه دي چې کوم د سلیبریشن نه لګیا دي.
او
د دې کې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم نام نه دی راغون دي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي.
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځيږي.
دا چې د چینین ګورنمنت والا کوم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم ګورنمنت افیسز دی پای باندې راغورځي.
عمر صاحب دغلته کې د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغلته کوم بهر ملکیان دي د اغوی څه حالت ته؟
نو وی چې نن په چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دی. نوی چې کوم ډیپلوماسي یاران دي هغه کړی دي هغه نه پیسې مګر تل شي دي موبایل سټیشن مونږ شوی دی ډیپلوماسي نه دا ری د وژنې بیا یاته د ډیپلوماسي د هغه څخه نو کړی دی بیروت لا
نو دا د کوم هیوادونو سفارتکارانو دا ریپورت کړی دی.
د دې سفارت بیا تر چې کوم سفارتخانی دی هغه کدن نه داخله تر نه وته وي او هغه سره دا چې حالت کړی دی یا تر چې کوم نوم راځي پای کې رومانیا دا بلغاریا دا چک ریپبلک ایران چاینا ټول ټایم د چینل لپاره دا شي څه سپره ډیپلوماټیک انټلیج نشته ده کوم ریزیډنشل ایریاز کې کولا وي.
نه زما دا مطلب وو چې آیا دا عام ولس دی کنه دا هدف شو دي دا امبسیانی
تاسو ته دا ویل شي چې هدف شي دی او دا کم چې په دې باندې تر خبر راغلی
دا سمره چې تاسو حالات بیان کړی دي کې خلک مړ شوی دي یا زخمیان شوی دي؟ بل عمر حیات صاحب دغل تک د پاکستانیان اوسه حالت ته سمره پاکستانیان دغل ته اوسیږي
پاکستان
تقریباً عمر حیات خان صاحب دغه خلق چکم دے آیا محفوظ دی او تاسو سره پر رابطہ کی دی دی د پاکستان ته درا تک سے انتظام دے
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د ایمبسی طرف نه مالی سره پر رابطہ کیو او زموږ ټول سٹاف لاري سره پر رابطہ دے او څنګه لاري چې کوم د څو نمبر د جوړ نه یا څه د نقصان څه خبر نه کنه راغله او موږ تاسو سره پر کړو چې دا څنګه حالت دی خراب دی نو ټول خلک دبراو دي او ټیکنیک سچویشن نه راغلي دی بیا په دې دی لګي
شام چکم وزیر اعظم دے نو حقوی دا ویل دی چی ٹول ادارے کار کئی او حکومت تا او دا حکومت دارائی دا پارا چکم دا ادارو ضرورت تے حقا انٹیکٹ دی دا حقوی دا خبر سم رہا دا پورے تاسو دا پارا مطمئن دا تاسو تا اطمینان در کئی
نو نن ورځ پورې د اوس ته پورې چې کوم نه پرون نه حالت شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم دا چې موږ هم تنه کاری چې دا کم څه تک پر باندې خبرو کې چې تر کم یو اتورټی دا کم یو داسې څه دي چې هغه موږ دا چې کوم کې لاري نه موږ وړو یا دې سره باندې دا چې حوالې سره خبرو کې نو نه خو نن دلته دا چې ګورنمنت هم مله جوړ شوی او نو دا چې کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
نور ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطے شتا
جی دن تم سر ان ڈائریکٹ طریقوں والے رابطے شروع دی اور تم ہم دا ریکویسٹ کو لگی ایو چے تاسو دا چکمبل تو سمرا ڈپلومیسی یا دای امبیسیانی دی دای ریسپیکٹ ہو گئی او دای سر امرس تو کے ولائی تو نقصان مر تو یا دای کی تم دو تبار خلق راوی نی کمیونٹی دا قواداری ومن قوالا دا نو اگے تدریس کے نقصان ہونا رسو دے شی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت استادانو ته امر کړی چې په ښوونځیو یا سکولونو کې ماشومان ته وښيي چې کرپشن بدونونی یا درغلی څه شی دی او څنګه ترې ځانونه ساتلی شي. د دسمبر په نهمه په نړۍ کې د درغلۍ ضد ورځ لمانځل کیږي. په هغه ورځ د خبر پښتونخوا ځینو سرکاري ښوونځیو کې استادانو پر دې ورځ ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي وو. عظمت علی شاه په دې حق لا رپورټ لري چې د زده زده کوونکو په خبرو پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو ماشومان دي چې د درغلې او بدعنوانۍ د مخنیوي نړیوال ورځ مانځي.
کرپشن یو ناسور دي د معاشري، کرپشن یو بېمانی ده، په ناجیزه ده یو انسان حق وال دي د بچي کرپشن وي. خو بچي کرپشن څه ته وي؟
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د صوبې د ټولو سکولونو استادانو ته امر کړی چې د دسمبر په 9 د کونکو ته د کرپشن د مخنیوي پر ضد پوهاوی ورکړي او د بډو رشوتونو او د بدونوانو پر ضد خصوصي کلاسونه هم واخلي. دا مردان ګوجرګړې د پرایمری سکول استاد مقصود جان مشال ریډیو ته ویل چې عموما زده کوونکو ته هرونه د بدونوانې او د نورو غلط چلنونو پر ضد پوهاوی ورکوي، خو نن یې د لاریون او خصوصي کلاسونو تابعیا هم کړې وا.
څنګه سار چې کوم دې اسمبلی کې ماشومان ته په دې انټی کرپشن په حواله باندې خبرې وکړي او هغه کوم بیا چې کوم دې هغه نه پس واکم کو بھائی نه پس بیا سکول کې کوم دې ایکسٹرا کلاسز ارینج کړل دي د پاره چې ماشومان کې دې آگاهی پیدا کړو. ماشومان خاص موږ به تور ایز ا ټیچر چې کوم دې موږ ماشومان د هغه ګرومینګ کوو، ایت خو بچ کوم دې هغه نه خبرو.
ملګرو ملتونو په کال 2004 کې پړم بیزل د بدونوانې یا کرپشن پر ضد روس په مکسیکو کې مانځلې وا چې اوس هر کال په نړۍ کې د دسمبر په 9 مانځل کیږي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د دسمبر په 9 د انټی کرپشن پر ضد یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې رائټ ټو انفارمیشن او سروسز اکټ له وجې صوبه کې د بډو رشوتونو شرح کمه شوې ده. نوموړی وویل چې عام ولس کولی شي چې د بدعنوانې پر ضد د صوبایي حکومت موبایل ایپ اختیار عوام کا باندې خپل شکایتونه هم درج کړي. دا مردان د سرکاري سکول یو زده کوونکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې نن ورته معلومه شوه چې بدعنوانی نه یوازې معاشي بلکې اخلاقي هم ده.
او کرپشن ځان له پیاسو ته نه وایي، دې ته وایي چې استاد کلاس ته مینه راشي او نا وخته د وخت را نشي او بیرته مینه وزي، او دې ته وایي چې خپل ډیوټي سر ته نه رسول او پیاسې پہ حاصلول، او شاګردان کار نه کوي او وسې وخت ټیم پاس کوي. هر کس چې خپل ذمہواری په غاړه یو غنو پوره کوي دی تم کرپشن وای.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل د کال 2023 د کرپشن نړیوال ورځ ځوانانو ته ځانګړې کړې، نو هم په دې لړ کې د تعلیم ادارې ټول سکولونو ته د ځوانانو د پوهاوی امر کړی و.
سپیشل کلاسونو مستادانو دې لړکې واغستل، نور آگاهی واک سیمینارز او نور عام دستوری هم وشولې، او په دې کې دا زیاته شوه چې کرپشن چې دی نو دا صرف دا نه دی چې د پیسو واغستل، کرپشن دی په خپل ډیوټۍ کې کیمرا وستل، د ډیوټۍ په وخت کې نور قسمه کارونه کول یا پوره توجه نه ورکول خپل درس او تدریس ته، نو دا ټول د کرپشن په زمره کې راځي.
امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 د شمیرو ترمخه پاکستان کې د بدعنوانې او کرپشن کچا کم شوې ده. دا راپور ترمخه په کال 2022 کې پاکستان د بډو رشوتونو او کرپشن په انډیکس یا شمیرو کې په 133 نمبر وو، کوم چې په کال 2023 کې 133 ته راټیټ شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د واتس اپ د لارې هم بیلابیلو معلوماتو ته لاسرسي ولرئ. د خبر پښتونخوا کروندګر یا د قانون وای چې د ګوړي بیا کم شوی چې لوجي دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د غنو کښت کوي او وای په خو به جوړ کړي ګوړه په خو به خرڅول خو اوس د ګرانې لوجي په نقصان کې دي. د ګوړي د کاروبار خرابېدو وجه له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو د کرکلي موادو ګرانېدل او په عمومي ډول د غربت لوجي د خلکو د اخیستو قوت کمیدل خول شوې دي. شبیر جان په دې اړه رپورت لري.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیدارانو خپل ګوړ راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیدارانو وایي چې د ګرانې لوجه ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیدار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واخیستل نو گزاره به وشوه، نو دا ځل میلیونو هم غني واخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال میل ریټ واچو د غني خو زمونږ نه غني وانه غشته، نو د غني پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یو ګورې نو هغه سمبالخ پیدا غيونه شي یغي ول سلار حکومت نه ګوري ګوړه باندې به لکه غني خو نه ختميږي، غاڼه به سومره غني غاڼه کوي، نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروف کان نه اوم کم دی. لکه دا ټاپ ګوړه چې کومه ده بالکل ایون او سوچا پاکا ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت تیریږي، ځکه چې خرچه دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا رنګ د چر صدې مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زما کې هم د اجاره ده او د خرچو لوجه هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتل نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو، خو سیواز د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزي
جرب چنن سبانی سے 80000 نواله لاکو پورې د اجاره دا بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډی پی نټرو پاش ولا اما تر 1000 تر رسیدلې دا بیا د سونا یوریا ور کوي بیا په دې باندې ډیزل او خرچي وګوره د پټي داړولو بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچه پی وګوره جی بلخټه وجه دام د جی زمونږ د کابل لارې بند دي دا د سید کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته دا تلل نو د دیم لارو په وجه باندې مشکلات د سیدی چې دا نو زیږي نه لند کې ګوډه بډیره ګرانه وین نن سبا بل چې کله زمونږ د کرشینګ سیزن و خراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونه وغورځي نه پاغه کې زمیدارو ته دالوی نقصان دی.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوډه بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوډه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي ځکه د خلکو د اخستو توان کم شوه دی.
موږ جی ګوډه لرزور باجول نه او ډیر وخت لرزو خو دې کې وجه دار چې دلته خالص ګوډه خالص د غنی راشي کنه دغه په وجه باندې بیا الته زمنګ گا کې خوخی یره جی ګوډه خو د 22 نواله د 24000 پورې ده نن او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګران 20 سال ته به موږ ګران خرڅيږي زمیدار په دې وجه باندې غو د غوم خرچي کېږي ټریکټر خرچه توخم خرچه ګول خرچه هغه غو باندې ته ګوډه نشته خو د غوم بل ته به وس ناراضي هر کال ګوډه کمیږي زیاتی کنه پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوالي او سکل د 400 نه بره نشتله واغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته اقتصاد خراب دی ملک اکانمي کې زور نشته او ګراني ډېر زیات ګراني ده
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوه سټه یعنی د ډیر شو دړې ګړې نرخ خوشه شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګراني لوجه د 75000 نه سیوا پکار وو او وړ چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر غونډي هیو دنو ته د لیک دولو حل زلې او تنظیمات وکړي او بل ملیونو مالکان تر هم غني په خنر اخلي چې دوی خپل ځمېداري دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګړې په اړه باندې مو دا رپورت واورید. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه هغه خبری رپورټونه هم دي، کلتوري هم دي او تفریحي هم دي، د مشال ریډیو .com څخه واوري. دا ویب سایټ کچرته تاسو پرانیزئ هلته پکې تاسو په لیکلې بڼه باندې رپورټونه لوستی شئ او همداراز کولای شئ چې ویډیوګانې هم پکې وګورئ او تر څنګ یې په غږ کې یا په آډیو کې هم ډیر څه اوریدلی شئ. موږ تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مختلفو شکلونو کې د سوشل میډیا د لارې هم تاسو ته وړاندې کیږي. که انستاګرام لری تاسو ورشي هلته مشال ریډیو ولیکئ، فالو یې کوئ، تعقیب یې کوئ، او هلته مختلف تصویرونه دي، ویډیوګانې دي چې تاسو یې کتلی شئ، یعنی په تصویري شکل باندې تاسو ته بیلابیل مواد وړاندې کیږي. د واتساپ چینل کومونه تعقیب کړی، هغه ته ورشي، تاسو سمارټ فون ته ضرورت لري البته، او بیا د چینلونو په برخه کې مشال ریډیو ولټوي، چینل به تاسو راشي، اغل ته هم تاسو ځانګړي مواد خبريږي په غو کې، تاسو ډیر څه اوریدل شي په تصویري شکل باندې هم، او د مشال ریډیو د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته بلابلې ویډیوګانې خبريږي. دا اوس پکې د سیریا یا د شام په اړه باندې ډیر مواد شته، تاسو یې الته کتلی شي، او همدار از موږ د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم یو، تاسو هغه هم فری او وړیا ډاونلوډولی شئ.